ستړي مشه د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې داود خټک در سره ما او په دې خبرونه کې به مونږ تاسو ته 19 پروګرام تاندي هلیورا اور دن کو تاسو کو د مشال ریډیو اپلیکیشن نیو ډاونلوډ کړي هغه ډاونلوډ کړي او دغه سی تاسو د مشال ریډیو فیس بک فالو کړي او لایک کړي په فیس بک باندې مونږ هر ورځ تازه تازه خبرونه ویډیوګان عکسونه د خبرو دغه سی مونږ د مشال ریډیو په انسټاګرام باندې تاسو ته عکسونه هم درکو خبرونه هم درکو او د مشال ریډیو په یوټیوب تاسو ته ډیر خولي ویډیوګان مونږ خبرو دغه سی د مشال ریډیو په واتس اپ چینل کې کاغذ تاسو فالو کړي تازه تازه خبرونه ځان خبرولې شي د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي د اوریدو لوستو او کتلو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي مشال ریډیو پر یوټیوب انستګرام ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندل شي که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده نو اوس وخت شوی دی تاندې هلی پروګرام دا پروګرام د خزو په اړه وی او په فیصله سازي کې د خزو کردار دا د نن موضوع ده او دا پروګرام تاسو لپاره ل پیښورا د مشال خبريالي اسما ګل تیار کړی دی نو تاسو اوریدو تر بولو د پروګرام په منځ کې به تاسو ته موسیقي هم در اورو
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کوي
تاندې هلی
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو
د اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
د خزې خاوند ترمنځ جګړه شر وهل تکول
لا تروسه چې قلم د چړې په لاس کې نه نو ډیر نه چل د چې هغه کې هغه خزې نه هیڅ
څه ته حق په جندنا په جیدات کې څور کونه چې کوم دلته یو اړ نو
تا دې هیلي
حکومت تیر شو خټیر یونیورسيټي نه ډیر څه یو کاله جن خل جن کو دې سکولونو مهاګه مې دې لکه کم چې وړاندې دی
تاندې هلی
سلامونه اوریدونکو د تاندې هلی پروګرام سره ز اسما ګلیم اوریدونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده د یوې ټولنې په پرمختګ کې د نارینو په سیر خزې هم ځله پوره کردار لوبوي او بیا په هغه صورت کې چې کله خزو ته د هغوی بنیادي حق تر لاسه شي نو ممکنه ده چې نه یوازې د خپل چاپیریال بلکې په نړیواله کچه هم د ژوند په مختلفو شعبو کې لکه طب لوبې او سیاست کې خپل ځانګړې پیژندګلو ولري خو بیا په ټولنه کې د خزو رای ارزښت څومره لري آیا دویلا د رای ورکولو پوره پوره حق ورکړل کیږي اوریدونکو د نن ورځې تاندې هلی خبرونه کې د خزو په فیصله سازۍ کې په کردار بحث کوو د تیر په سیر را سره اوریدونکو نننۍ خبرونه کې هم درې میلمانه دي لومړی میلمانه را سره د خیبر ضلع کونسلره سمیا اپریدی ده دویمه میلمانه را سره فرناز ګل ده اوریدونکو فرناز ګل پیښور کې د هم آواز نومې یو فلاحي تنظیم غړې ده دغه تنظیم د ښځو د حقونو لپاره کار کوي او دریم میلمانه را سره اوریدونکو لیکوال او تجزیه کار شمس مومن دي تاسو درې وانو میلمنو ته پروګرام کې هرکلی وي اوریدونکو لومړی ورځما سمیا اپریدی له پښتنه ته کوم چې سمیا افریدی دا راته وایي چې د زنانو په فیصله سازۍ کې کردار ته څومره ګوره چې دا غوې دغه کردار څومره دی
اصل کې که زه خبره وکم نو مون سره چې وی مسلې صرف د معاشري د میل ممبر سره نوی تړلی که مونږ وګورو نو زیاتر مسلې مونږ زنانو ته هم فیس دي. که زه خپله خبره وکړم د قبایلي اضلاع نو مونږ قبایلي اضلاع کې زنانو ته داسې بې شمار مسایل دي، نو خامخا که یو زنانه د زنانه فیصله حل کی نو هغه به ډیر په ښه طریقې باندې حل شي. ځکه که مونږ وګورو قبایلي اضلاع کې چې وي مونږ ډیر کم انټریکشن کیږي د میل فیمیل سره، نو که دا مونږ وګورو که یو زنانه راشي هغه د زنانه سره بلې زنانې سره کینی هغې فریاد واوري هغې مسایل اوري، نو آی تھینک چې دغه به هغې زنانه مسله به چې کوم وي ډېر په ښه طریقې سره چې حل شي. نو زما خو دا رای ده چې په فیصله سازي کې د څومره د میل کردار دی دغه شان د زنانه هم ډېر 100% کردار جوړیږي.
سمیا زمونږ د مشال ریډیو اوریدونکو ته دوه وایي چې زنانه ول بیا په فیصله سازۍ کې دا غوی منل کېږي سمره او غوی له برخه سمره ورکړی کېږي.
که دا وګورو نو دا خو زمونږ د معاشرې ډېر یو غټ هغه دی چې مونږ معاشره چې کوم د میل ډومینیټنګ سوسایټي ده، خامخا چې کوم د زنانه پکې سپریس کیږي او مونږ سره داسې سیستم سومره وتل داسې لکه مونږ سو ګورو ډی آر سی وګورو ډسپیوټ ریزولوشن کاونسل وګورو زه خپل هم د هغې ممبره شوم ریسنټلي، نو ورسره ورسره که هغه یو طرف ریجیکټ کیږي نو بل طرف هغې داسې پلیټفارمس گورمنټ راوستلي دي چې کم کې د زنانه مسلې حل کیږي. لکه ډی آر سی که مونږ ګورو نو میل ممبر سره یو زنانه هم ده کم چې به فیصله سازي کې کینی هغه جرګه به کوي د فیمیل مسلې به اوري هغه به حل کوي.
تاسو څه ګڼئ چې په کورونو کې د زنانه څه صورت حال دی او خاص کر هغه زنانه چې هغوی زیات سبق نه یې ویلي د هغوی رایې له اهمیت څومره ورکړی؟
که مونږ ګورو نو زنانه چې کوم دي مختلف ستونزو سره مخ دي، هغې کې که مونږ ګورو نو یو تعلیم هم دی چې اکسس ټو ایجوکیشن ډېر کم کیږي، خاص طور پر زمونږ چې کوم قبایلي اضلاع دي دې کې زمونږ زنانه چې دي ګرلس ایجوکیشن بیخي نشته دی، کم دی. نو خامخا که یو باشعوره زنانه وي پوه وي نو هغې بچي کور کې بچي، ځکه مونږ ویل کیږي چې یو تعلیم یافته زنانه صرف کور نه بلکې قومونه هغې سره جوړیږي، هغې سره ریلیټډ ټوله فیملی نه وي بلکې یو قوم ته هغې وجه نه چې ایجوکیټ کیږي او پوه شي. نو خامخا که یو زنانه ایجوکیټ وي پوه وي باشعوره وي نو ما دا خیال نه ده چې په هغې کور کې به دومره جنگ جګړې یا مسایل وي، ځکه چې هغې سره به هغې حل کېدو لپاره یو طریقه به وي. نو شعور علم ایجوکیشن دا ټول ریلیټډ زنانه سره که هغه پوه وي نو خامخا ما دا خیال نه ده چې کور کې به ډېر جنگ جګړې راځي.
سمه ده. سمیه دغه راته ووایه چې په زنانو کې به دومره پوهه او دومره شعور څنګه راځي چې د هغوی نارینه په دوی دغه اعتماد وکړي او په خپل رنګ کېنئ د ځان سره د کور په فیصلو کې ممکنه به څنګه ده؟
مونږ خپل کور نه که سټارټ واخلو که هر یوه زنانې هغې خپل ورور پلار هزبنډ یې هغه سپورټ کړي نو آی تھینک چې هغه زنانه ډیره کامیابه ده، ځکه چې مونږ کامیابی پہلی سیڑھی چې کوم ده رومبنی سٹیپ چې زمونږ کور نه مونږ سره وي. که مونږ سره د کور نه سپورټ وي نو خامخا جنکی به الاو کیږي، تعلیم ته تعلیم به حاصلیږي. دین علاوه صرف تعلیم نه هغه به چې وي مونږ معاشره کې دام دی که نه چې مونږ زنانه بالکل یو سایډ ته کړي دي، مونږ هغې سره ایون جست کټوی او د روټۍ او د ډیری کار روټین علاوه مونږ سره سره داسې خاص خبرې نه شیر کوو. نو دا په میل باندې ټوټلی ډیپینډ دی چې هغه د خپلو زنانو په خپلو لوریانو خپلو خویندو میندو باندې ٹرسٹ وکړي او هغې سره د خپل چې کوم دي ډیری ریلیټډ د علاقې مسایل وي داسې ایشوز وي زنانو مسایل وي دواړه د خپل مینځ کې ډسکس کوي، نو خامخا دې به ډېر یو ښه حل راوځي ٹرسٹ اینڈ بیا هغه چې الاو کړي ایجوکیشن ته. دین علاوه زمونږ سره چې دي گورنمنٹ په دې کې ډېر اهم رول دغه په کار وي، لکه څنګه قبایلي اصلاح چې دي ډېر محروم دي په ایجوکیشن کې چې هلته کې داسې چې کوم ایجوکیشن ادارې وي سکولونه دي هغه دې فعال کړی شي، ځکه چې میجورټي آف سکولس که مونږ ګورو زه خپل علاقې خبره وکړم زما علاقه کې 5 پرائمري گرلس سکولس دي لیکن هغې کې چې ټیچرس نشته بالکل ٹیچرس کا اسٹاف کی نشتہ گئی حالت بالکل ڈر زیادہ خراب دے نو یہ علاقے کی تا تا فیسلٹیز نوی د تعلیم حاصل دو دن مونږ زنانه بیا چر تلی گو اگر خمو پیشاور تنه شلی گلی بل زیتہ خونو شلی گل نو خام خا دے کی زمون کور اور گورنمنٹ اور دے کی ٹول کردار ڈیر امپورٹنٹ دے.
سمه ده. سمه آخر کې زموږ چې کوم مشال ریډیو اوریدونکي ته هغوی ته دغه ووایي چې د تیرو وختونو پرتله څه ګڼئ تاسو چې زنانه هغوی له تعلیم او یا فیصلو کولو کې زیات اختیار ورکړی شوی؟
ٹائم ٹو ٹائم چی بھی لگا بدلون راضی پہ علاقہ کی خواہ مخواہ جنریشن گیپ اور تویم یا نن سبا چکم 21st century روانہ دا ٹیکنالوجی دور دے نو خواہ مخواہ قبائلی اضلاع اس آغاز سے نش پاتے نش سنگ بچے مخ کے وے اوسم لگا کہ چینجز راغری دی خواہ مخواہ چینجز خورا غری دی دخل کو ذہنوں ڈیر حد پورے چینج شوی دی لگا منگ باندھی اور اسٹیگما لگے دری وچ نہ دے آر نیئر مائنڈیڈ پیپل اینڈ دے کانٹ الاؤ دیئر فیمیلز ٹو گیٹ ایجوکیشن اینڈ گو آؤٹ سائڈ دیئر ہومس اور یوبل میل ممبر سر دی کی نہیں یا دا فیصلہ سر زیو کی یا دا علاقے خل کو مائنڈ چینج شوی دی اگر اس ڈیر حد پورے الاؤ کبھی فیمیلس چی بھی لیکن دین علاوہ منگو گروز منگ چی کم دے گورنمنٹ سائڈ نہ منگ تا سے فیسلٹی سودا نشت دے چی کم
دا کلی زنانا او دا خار کی چی کمی زنانا اسی گی دا دوی برابر تاسو شمولیت وی نہیں پا فیصلہ سازی کی یا تعلیم پا حصول کی
نا خام خا دے کی دیر ڈفرنس تا دے اس دا قبائلی زنانا کا او گوری او دا دا خار زنانا او گوری نو قبائلی زنانا تا اغا سے فیسلیٹیز ندی اویلیبل او دا کمونگو گرو دا یو ڈیولپ ویر یا نوغی تا دیر فیسلیٹیز اویلیبل دی جی زما دا پیغام دے چی سنگا مونگ میل ممبرز پا مختلف فیستازازی یا جون پا نورو اغا کی حصہ خلی برخ اخلی نو دا خسی زمونگ زنانا ہم چی کم دا معاشری یو حصہ دا پکار دے چی غیل دی برابر حصہ ورکڑے شی دا با علا ممکنه وی چی کل زمونگ سڑی چی وی میل ممبر سی اغا دا دوی سپورٹر جور شی اغی دوی سر پدی کی مرستو دی برخ اخلی نو دا خسی زمونگ زنانا ہم چی کم دا معاشری یو حصہ دا پکار دے چی غیل دی برابر حصہ ورکڑے شی دا با علا ممکنه وی چی کل زمونگ سڑی چی وی میل ممبر سی اغا دا دوی سپورٹر جور شی اغی دوی سر پدی کی مرستو
ډیر زیات مننه سمیه افریدی
ډیر شکریا مننه
تاندی هلی
پدې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو
د خزي خاوند ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
خزو ته حق پیژندنا په جائیداد کې څور کونا چې کوم دلته یو اج نو
الا تر اوسه چې قلم د څړې په لاس کې نه نو ډیر نه شول د چې هغه کې هغه خزي ته نه هیري
بدلون دادی حق پہ جنتنا جائیداد کی سمر کونا چکم دلتا یو آج نو
تاندی ہیلی
تو چلڑ چلے ونتو خودی د خود زینو خمار شی چفولا دمین مست و بواخلی نو حیران پریشان تار د ستار شی چتر عشق جانا دوارا یا چتر عشق جانا دوارا خود فنا کڑی حل پوئی سڑے پشان دزان او یارشی چه اتم خور کی نس زرغن کری منجل چه بدولا چنو خامارشی تہور غلمان ما سنڈا و باس دے پولاک بیلتانی پچا کارشی دا دا چنن پک زماست و مغرور کر ازم سبخ دے خبر دا چا بدا گلزار شی ستا دا مرے گن یرے گما پختن آئیم خمی ترش جندن خوش مار تقار شی زڑکی ڈوب دا وسوسو دریا بہی گی جوڑ بکھلائے دا امید رنگین نبشار شی دا خپل زڑستا بے پروائے یا ساز جڑا تک مستی دن پوہی کم ہر واس کلا شی سوس کلا چغار شی زیو مسیا لے بنتو شانے بنتو بیم دہوا پا آسورے گم کئیو رنگ دیار دستر گو کئیو رنگ دیار دستر گو شن رنگو ناشم گڑے گم شن رنگو ناشم گڑے گم خبر نیم نکوہے گم والے سوس شم والے ساس شم یا ووازیم چے بگے گم دس رباتو تار خانو تا یا شغلائیم چے کزے گم یا سروریم چے شلنگے گم یا خماریم چے مستے گم یا سروریم چے شلنگے گم کمارین کے مستی گم دیورشم یو لمبایم چی رپیگم داز نوریم چی پرقیگم کسروریم چی سوزیگم حقیقت می نیشت بادیم مستول کابم مستیگم بخنده که می جڑاده بخفستر گو خندیگم بخنده که می جڑاده بخفستر گو خندیگم بایا بایا لی ونیا ول چاڑے چھ چڑے گم او چھ پرکدا آتن بچم سپ بنا کے گڈے گم زتشت خیال دو قائم کہ یو خشتم چی خوری گم کہ یو مست بات نیلیم با فکرونو کیس غلی گم کہ تالو شنگ نجوڑا یو دوائیم چی خپلی گم کہ تالو شنگ نجوڑا یو دوائیم چی خپلی گم دیو مست شانلے بند کو بیم مشالے بن بن دہوا سرے گم کئی رنگ یار دست گو کئی رنگ یار دست گو شنگو ناشم گڈے گم شنگو ناشم گڈے گم
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوریدونکو تاسو تاندې هلی پروگرام اوري زه اسما ګولیم او نننې خبرونه کې د خزو په فیصله سازه کې د کردار په اړه تاسو له معلومات ترکو. اوریدونکو اوس ورځما فرناس ګلو دغه پښتنه ته کوم چې
په نن سبا وخت کې چې یوشتمه پیړۍ شروع ده په دې کې څه ګورئ تاسو چې په فیصله سازۍ کې د زنانو او څومره کردار د څومره هغوی له برخه ورکړی کیږي؟
فیصله سازی کې خو ورته برخه ډیره ورکړی کیږي، تپوس ترې کیږي، مشورې ترې ورسره کیږي، خو اخیری فیصله چې کومه ده هغه د سړو ده. نن هم په دې نن دور کې چې څومره ایجوکیټډ ښځه ده، زموږ معاشره جوړه شوې ده، داسې ده، ډیولپ شوې ده، داسې ده چې هغې کې اخیری فیصله زموږ سړی کوي. څوک به داسې 10% خلک وي چې دې طرف ته سوچ کوي، باقي فیصله سازی نن هم زموږ د سړو په لاس کې ده.
فرناز زموږ اوریدونکو ته دوی چې د دې وجه څه ده چې ته پوست کیږي خو بیا منل کیږي د اغوینه؟
دا سٹارٹ نہ چې کم زمونږه روایت را روان دي او کم دا کور کې دا نه ساتلې کیږي چې دا برابر دي، دا هدي حقوق برابر دي. نو عمدغه وجوهات کې دي چې د شروع نه په کورونو کې مونږ دغه وایو چې دا مزوي دي، د تعلیم هم خبر کوو، د تب استوک نم خبر کوو، د دبا جاما پڼا هر څه به صحیح وي، د اواز به مو د خبره به موردلې کیږي، ځکه چې دا سړی دی او دا جینې ده. نو جینې شاته پاتې شي نو هغه جنکې چې لوی شي داخي اپاینټ کې خو هغه خبر هغه دې ته بس احساس کم تری وي، مچ د کور د طرف ته دومره لاندې تصور کیږي. نو هغه جنکو په مزغو کې داسې د ځان دغه احساس کم تری پیدا شي، هغه داسې لګه یرندون کې یرندون کې لوی شي، نو هغه بیا صحیح فیصله نه کوي. نو دا هو بس همدغه وجوهات دي. وړوکوالی نه چې کم دا فرق را روان دی کنه، نو هغه ته جنکو د ښځو په شخصیت باندې دومره اثر وغورځي، یاري ماحول کې هغه زندگی تیره کی او کم ځای کې هغه خپله فیصله ښکارم کی، نو کیږي هغه چې څه سړی غواړي.
تاسو وایئ چې د الک او د جنۍ هغه فرق چې کم دی هغه
د ښځې په شخصیت باندې، د جنۍ په شخصیت ډیر زیات اثر غورځي، د الک او د جنۍ فرق چې کم ته شروع نه را روان دی.
سم ده. د دې فکر بدلولو لپاره ستاسو په خیال باندې څه کېدل پکار دی چې په ښځو کې هم دومره اعتماد راشي چې سړی په هغوی دا باور وکړي چې دوی هم مضبوطه فیصله کولی شي، صحیح فیصله کولی شي؟
زما په خیال چې دی کې به ډېر اهم رول دی سړی باور کې ادا کوي چې پلاران او وروڼه خویندو له او لوریانو له دومره اختیارات ورکړي، دومره یې وګڼي چې څنګه مې زوی دی داسې مې دغه لورم ده. نو د لپک ته طرفه خو فرق نشته دی که کنه دوخ په دولا سونه دوسترګ دوغ وګونه دا د الکم دی دا د چینیم دی نو بیا دومره فرق سمون معاشره ولې کوي نو دا فرق چې دی دا به ختمي زمونږ روريان یو مونږ یو زره بیماران شو ډاکټر للاړ شو دا غي تپوس کو په دا غي وکا پرشن راتول کې نو درې سلو ورو ډاکټرانو للاړ شو دا غي بارک تپوس کو نو د نکانامه بارک مونږ تپوس ولې نه کو نکا دا مداس یو شی دی چې په دې باندې د جینیټول زندگی دا دا صداغه کور سودا نه د چې به ختم شو مونږ به بیا ورو نو د نکانامه دا صداغه د کاغذ ورته وروړي جینیټا او په دې ساين وکا هغه جینیټ جزن په ساينو کې چې پای کې څه صداغه حقوق دی پاره باندې دا سکراس راخلی شي نو خپل حقوق چاته نه مل جینکو ته نه ملاویږي پاز زینو کې خودم را ظلم دی زبانی نکاح کیږي نو دا ټول لغه دی وراثت ورته نه ملاویږي نکاح نامه کې اختیارات نشته دی نکاح کې او دا سبق ډیر زیات غټ مسله چې کبره روانه ده خجینا کوتا هغه د سبق د ایجوکیشن ورته صحیح نه پری دی ایجوکیشن ته دا اوس وخت کې کزه تاسو سره خبر او کوم نو ډیر خلک دا سشته دي چې دا زامن سره سم سم پلوریان مو اکرنګ تعلیم کوي خو بیا هم چې هغه تعلیم او کې بیا دا غي د جون نور فیصله کیږي او مخ کې لاړ شي نو بیا هم هغه ته هغه رنګ حقوق نه ملاوي کم چې یو زوی ته ملاوي کی الله پاک دا الک او د جنې په حقوقو کې صرف یو دغه کړې دی چې دغه وراثت کې کم فرق ساتلې دی
دغه بدلون به څنګه راځي زمونږ اوریدونکو ته دا وایي
بدلون به داسې راځي جی چې مونږ خپل ښځو ته دغه اعتماد ورکړی شو په اعتماد کې یو وخت چې تاسو زمونږ د دې کور برخه یې زمونږ د کور حصه یې په هر فیصله کې په هر یو کار کې به تاسو شامل یې تاسو د فیصلو نه بغیر زمونږ کارونه نشي مخکې کېدی نو فیصله سازی کې بس ښځو ته برابر حساب د غرنګ ملاوي کې چې مونږ ښځې په دې اعتماد کې واخلو چې تاسو پوره پوره حصه ده په هر فیصله کې الله پاک دی چې بیا اداري رای احترام وشي
ډیر زیاته مننه فرناز
زه ستاسو ډیر شکریا ادا کوم د مشال ریډیو ډیر زیاته شکریا ادا کوم چې مالا مکرہ کده خبرو کولو
تاندې هلی
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو
د خزي خاوند ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
خزو ته حق پیژندنا په جایداد کې څور کونه چې کوم دلته یو اج نو
الا تر اوسه چې قلم د څړي په لاس کې نه نو ډیر نه شول د چې هغه کې هغه خزي ته نه هېري
هغه وخت هم خزو هغه کې بدلون دادي چې خزو ته حق پیژندنا په جایداد کې څور کونه چې کوم دلته یو اج نو
تاندي هېلي
اوریدونکو خبرونه به دوام لري خو اوس ورزوی وي سندری طرف ته سندره اورو بیا راځو
چکلا لو یشیدا پیارے پو ہشیدہ خوبنا دا بزما بسینا تلک وی خوبنا
لا وڑو کی دلالو یا ندا وی پیارے پوہ ندا ما صدا اشنا لا وڑو کی دلالو یا ندا وی پیارے پوہ ندا ما صدا اشنا
بیا هر کلی اوریدونکو تاسو تاند هلی پروگرام اوری او مونږ پکې تاسو لا په فیصله سازه کې د خزو د کردار په اړه معلومات ترکو. اوس ورځما اوریدونکو لیکوال او تجزیه کار شمس مومن لا او دغه پښتنه تې کوم چې دغه راته وای چې د ټیکنالوژي په دې دور کې تاسو څه ګڼئ چې د خزو په فیصله سازه کې اغمره برخه ورکول کیږي سمره چې په کار ده؟
زما په خلکو بالکل هغه مره نه ورکول کېږي څومره چې په کار ده، بلکې زه به د ما چې کوم د جنرل مشرف د دور نه 2000 نه پس چې کومه کوټه د هغوی دپاره په سیاست کې په فیصله سازۍ کې مختص شوې ده، هغه هم په هغه انداز کې د هغوی فیصله سازۍ ته نه کتلی کېږي او هغوی ته د یو لیبلټي په طور باندې ټول حکومتونه یا ټول سیاسي ګوندونه ګوري. عملاً هغوی له په سیاست کې راتلل هم په کار دي او په فیصله سازۍ کې هغوی له د خپل سټرګل نور زیاتول او تیزول په کار دي.
شمس مومن صاحب، زمونږ اوریدونکو ته دغه وای چې دا به څنګه ممکنه وي او دغه شروع به کم ځای نه کیږي چې ښځې دومره پیاوړې شي چې په هغوی دغه اعتماد وکړی شي او د هغوی نه رای اغستل چې دی هغه ضروري وګڼلی شي؟
بنیادی خبره دوه ځایونه د دې جوړښت کېدای شي. یو سیاسي ګوندونه په خپله، چې سیاسي ګوندونه چې دي هغوی دي په خپل هر فورم باندې کم از کم د 40% نه والا تر 30% پورې د زنانو موجودګي یقیني کړي. هغه په تنظیم سازۍ کې د هغوی چې کوم د یونټي دي په هغې کې هم کاغه د تحصیل یونټ دی، کاغه د ضلع دی او که د صوبې او د مرکز یونټ دی. او دویم بیا څنګه چې الیکشن کمیشن د زنانه ووټ اچول په هر یو حلقه باندې یا په هر یو پولینګ سټېشن باندې لازمي کړي دي، دا زیاتول هم پکار دي. او دویم دا چې په پاټو باندې دا پابندي لګول پکار دي چې په هر ایم پی اے او ایم این اے لیول باندې کم از کم 40% زنانه او ته دوی ټیکټونه ورکي. چې دوی ټیکټونه ورکي نو دا د نامینیشن والا چې کومه قصه ده، دا کوم چې سپیشل یا ریزرو سیټونه دي، دا مناسب نه دي. پکار دار چې هغوی باقاعده کنټیسټ کی پولیټیکل پروسیس چې کوم دی او د الیکشن په ذریعه باندې هغوی مخې ته راشي، نو هغوی به خپل ذمهواري هم وپیژني او خپل حق به هم وپیژني.
سمه ده، د کورونو په کچ باندې چې کومې فیصلې کېږي، که هغه د هغوی د ژوند فیصلې، که هغه د هغوی د اولادونو د فیصلې، په دغه کې د ښځو هغه کردار په نننی وخت کې څومره دی؟
په دې حواله باندې مونږه خبره کوو. اوورآل نو د پښتنو په لیول باندې خو کافي حده پورې زما په خیال چې بحیثیت د مور یا بحیثیت د یو مشر خور، بحیثیت د ښځې هم کافي حده پورې هغوی ته غوږ هم نیولی شي، د هغوی په فیصله سازۍ کې سراسي کردار هم وي. اگر چې په قبایلي ضلعو کې اوس هم داسې ځینې شته ډېر چې هلته د زنانو دغه حیثیت نه تسلیمیږي او هغوی ته هغه توجه یا هغه حیثیت نه ورکولی کېږي کوم چې د هغوی ډیو رایټ دی. خو په نورو پښتنو کې اوورآل شته دی، خو دا شوجونه به زیاتېږي څنګه؟ دا به هله کېږي چې کله تعلیم زیات شي. تعلیم چې زیات شي مور چې دی هغه تعلیم یافته شي هغه به د خپل بچی تربیت بیا په داسې انداز کې کوي که هغه د زغ زوی دی او که لور ده چې لور به خپل حقوق دی شي او زوی به هغې له خپل حق ورکول غواړي. تر څو پورې چې تعلیم نی عام شوی او سیاسي شعور په خلکو کې نه راغلی نو دا به ډېره ګران وي چې زنانه په کورني معاملاتو کې هم دغسې وکړی شي.
آخره کې شمس مومن صاحب زموږ د مشال ریډیو اوریدونکو ته ده ووایه چې دغه آگاهي یا دغه پوهاوی به څنګه راځي زموږ په سړو کې چې هغوی د خپلې ښځې هم دومره پر اعتماد کې دومره اعتماد ولور کې چې هغوی د سویلو او د فیصله سازۍ کولو جوګه جوړ شي.
په تعلیم کې بیا لږ شانتې په نصاب کې زموږ حکومت لا زموږ نور چې کوم دغه ذمهوار ادارې دي او خلک دي زموږ چې کوم تعلیمي نظام دی په هغې کې لږ شانتې د بیلنس راوستل ضروري دي چې یاره د زنانه او تعلیم ولې ضروري دی یا زنانه له حق ورکول چې دی ولې ضروري دي. که کله موږ دا وایو چې نارینه او زنانه د ګاډي د دوو پایو مناسب برابر دي او چې کله یو پایه هم کمزوري نو بیا ګاډی بیلنس سفر نشي کولی نو دغه به موږ له خپل سوچ او فکر راوستل غواړو دغه شعور به موږ له خپل ځان کې هم پیدا کول غواړي. خو یو خبره بله هم کول غواړم چې زموږ هغه زنانه چې کومې تعلیمونه کړي دي نو په کار دار چې کومې زنانه خاص کر چې سوشل سیکټر ته تللي دي ډیولپمنټ سیکټر ته تللي دي این جی او سیکټر ته تللي دي یا هیلتھ او نورو ډپارټمنټ ته تللي دي هغوی د خپل علاقایي او د خپل خاندان د قوم د قبیلې او معاشرتي روایت چې کوم دي کم از کم هغه هم لږ په ذهن کې ساتل پکار دي چې دوی د دې روایتو خیال وساتي نو نور به دوی مخالفت نه کیږي او خپل نور سړي به د کور سړي به د معاشرې خلک به په دې باندې مجبور وي چې په خپلو لوڼو په بچو او په خویندو باندې تعلیم وکړي.
مسلمان صاحب ډیر مننه مشال ریډیو له وخت
راکول خوشاله اوسې او جهان مننه ستاسو مهرباني.
اوریدونکو دا د دیونی تاندې هلی پروګرام او موږ پکې تاسو له د خزو فیصله سازۍ کې د کردار په اړه معلومات ترکو. هم دې سره د نن ورځې تاندې هلی خبرونه سرته رسی. زه اسما ګل ستاسو نه اجازه غواړم. د الله پامان.
سبگیلا کہوں لبلا لبلا یارا سبگیلا کہوں لبلا لبلا یارا مازان سے زل دے پخپل یارا مازان سے زل دے پخپل یارا سبگیلا کہوں لبلا لبلا یارا او سبگیلا کہوں لبلا لبلا یارا انجام زما د سر کښه بچلی ماتو پتا لا بلا اول یارا ماتو پتا لا بلا اول یارا مازان سي زل دے پخپل یارا مازان سي زل دے پخپل یارا سب گلا کوم لبلا لبلا یارا سب گلا کوم لبلا لبلا یارا نشوستا سنگلا سنگلا یارا تیرم نشوستا سنگلا سنگلا یارا مازان سے زل دے پخپل یارا مازان سے زل دے پخپل یارا سب گلا کوم لبلا لبلا یارا سب گلا کوم لبلا لبلا یارا سرا ششا بهلا هلا یارا را پ سرا ششا بهلا هلا یارا مزان سیزل دے پخپل یارا مزان سیزل دے پخپل یارا سب گلا کوم لبلا لبلا یارا او سب گلا کوم لبلا لبلا یارا خبر اخلا کلا 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 یارا خبر اخلا کلا 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 یارا مازان سیزل دے پخپل یارا مازان سیزل دے پخپل یارا چب گلا کبم لبلا لبلا یارا چب گلا کبم لبلا لبلا یارا مازان سیزل دے پخپل یارا
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا ایپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د اوسنی افغانستان بنسټګر احمد شاه ابدالي په 1922 کال کې د هرات د حکمران زمان خان ابدالي او میرمن زرغونې په کور هرات کې زیږیدلی و. د تاریخ په کتابونو کې لیکل شوی چې د 1923 کال په جولای میاشت کې د بیلابیلو افغان قبیلو مشرانو د کندهار په شیر سرخ بابا زیارت کې اته ورځې ملي جرګه وکړه، خو ونه توانېدل چې په متفقه توګه د افغانانو لپاره له خپل منځه یو پاچا وټاکي. وروسته د جرګې پر نهم ورځ صوفي درویش صابر شاه پر احمد خان لاس کښېښود او ویې ویل چې خدای پاک احمد خان په تاسو ټولو کې ستر او شریف پیدا کړی دی او په دې کې در هبري جوهر سته. له دې وینا سره سم هغه له نږدې کروندې څخه د غنمو وږې راواخیستل او د احمد خان په لنګوټه کې یې د تاج په توګه وټومبل او ویې ویل چې دا ستا تاج سو. د جرګې نورو غړو د احمد خان ابدالي کورنۍ شالید، د هغه وړتیا او پوهی او همدا ډول د درویش صابر شاه نظر په پام کې نیولو سره هغه ته د افغانانو د مشرتابه مسولیت وسپاره. دا ډول احمد خان ابدالي په 25 کلنۍ کې د احمد شاه دورانی په نوم د افغانانو رهبری پر غاړه واخیسته. په کاناډا کې میشت افغان لیکوال او څېړونکي محمد معصوم هوتک وایي چې د احمد شاه بابا یو تر ټولو لوی کارنامه ملت جوړونه ده.
د احمد شاه بابا د لویو اهدافو څخه چې د پاچاهۍ د شروع څخه و هغه ته کار ونښلاوه، هغه د ملت جوړونې او دولت جوړولو هڅه وه. پخوا تر ده هم ځینې خورې ورې هڅې په پښتنو او په دغه منطقه کې د اوسېدونکو قومو د پاره سوې وې. د روشاني حرکت و، د خوشحال خان حرکت و، د میرویس حرکت و، لیکن هغوی نتیجې ته نه ورسېدلي وو او یا نیمه خوا سوې وه. احمدشاه بابا لومړی هدف دا وټاکه چې پر دغه منطقه باندې د دغو اولسونو دپاره یو منظم د برنامې او د پروګرام سره سم او د تشکیلاتو سره سم یو دولت تاسیس سي.
احمدشاه بابا افغانان پر یو مرکز راغونډ کړل او د هغوی ترمنځ ولسی او ملي تګلار خپل کړه. هغه د بیلابیلو قبیلو خانان او مشران متحد کړل. دا ډول افغانان یو خوا د پردیو لسیتم وژغورل او بل خوا د خپل واک څښتنان کړل. معصوم هوتک زیاتوي چې احمد شاه بابا په داسې وخت کې د افغانانو خوري وري قبیلې را یو ځای کړې چې د نړۍ په نورو پرمختللو هیوادونو کې لا هم دا ډول هڅې په لومړني حالت کې وي.
دا اوسیدونکو اقوامو د قبیلویت څخه د را ایستلو هڅې وي چې دوی د یو ملت په حیث باندې سره راجمع شي او هغه قبیلویت د مابین څخه پرېږدي. د دې لپاره اساس کښېښوي. په دغه وخت کې په افغانستان کې خود څخه حتی په امریکا کې د منظم دولت د جوړېدو د لپاره هڅې هم د شروع په حالت کې وي. اما مشابه د دولت جوړ کې د مرکزی دولت جوړ کې
د احمد شاه بابا په پچا کې دو سر د افغانانو قوت او قدرت په ډیر چټکی سره پراخ شو. په ډیر لږ وخت کې د هغه د فتوحاتو نغاری تر لری ولاړې او هغه د ولوی فاتح په حیث را څرګند او پیژندل شو. د هغه د واک دایره یا غلبه د ایران للویدی زنیولې بیا د هندستان تر سرهند او له امو سند نیولې بیا تر بحر هند غزیدلې و. د بهاودین زکریا په هنتون ملتان په خوانی مشر او تاریخ پو پروفیسر ډاکټر عاشق محمد خان دورانی وای د افغانستان د بنسټګر او ملت جوړونکو راورسته د احمد شاه بابا دوه ملوی کارنامه په پانی پت کې مرهټه ځواکته ماتي ورکول و.
مرهټه جو اتنے پھیل گئے تھے کہ پونه سے نکلتے ہوئے آگے بڑھے اور تمام
د مرهټانو واک له پونه څخه نیولې تر ډیلی او نور ډیرو سیمو پورې غځیدل وو. دوی پر ټول هندستان مرهټه راج قائمول غوښتل. هغه وخت د ډیلی عالم حضرت شاه ولی الله احمد شاه ابدالی ته لیک ولیږه چې تراشه ځکه د مرهټانو له زور او ظلم څخه مسلمانان تنگ راغلي او د نجات یوازینې هیله یې تاسو یاست. دا ډول احمد شاه ابدالی ټول پښتانه راغونډ کړل، خپل لښکر یې تیار کړ او مرهټانو ته یې داسې ماتې ورکړه چې هغوی بیا سر راپورته نه کړ. احمد شاه ابدالی د ډیلی تخت ونیو خو د هغه په زړه کې خپل وطن افغانستان سره دومره مینه وه چې بیرته له هندستان ولاړ.
افغانستان اپنے ملک کے لیے اتنی محبت تھی کہ وہ واپس چلا گیا.
پانی پت د هند د هریانه ایالت تاریخي ولسوالی ده چې د ډیلی په شمال کې په 95 کیلومتر کې پرته ده. په پانی پت کې وړاندې هم دوه لوی جنگونه سیول، خو دریم جنگ د 1918 کال د جنوري پر 14مه د افغان پادشا احمد شاه ابدالی او د صدا شیوراو باو په مشرۍ د مرهټیانو لشکرو ترمنځ وسو. د مرهټیانو د پراخ قوت او ځغلند واک غزولو تګلارې د مخنیوي لپاره نه یوازې مسلمانانو بلکې نورو اقلیتونو هم د افغانستان پادشا احمد شاه بابا ته فریاد وکړ چې د دوی په وینا له دې بلایې وژغوري. په دې جنگ کې له افغانستان له احمد شاه بابا سره په لشکر کې شاوخوا 40,000 افغانان ول چې شاوخوا هم دومره په هند کې مرسر ملګري سول. بلخوا د مرهټیانو شمیر تر 15,000 زیات یادیږي. په دې جنگ کې لسګونه زره کسان وژل سول چې بیلابیل لیکوالان او تاریخونه شمیر متفاوت یادوي. پروفیسر عاشق حسین خان دورانی زیاتوی چې پښتنو سردارانو احمد شاه بابا ته وویل چې کوم مغول لمنځنی آسیا راغلی او لسلګونه کلونو راهیسی پر هندستان حکومت کوي نو تاسو هم دلته پاتسی. خو د پروفیسر دورانی په وینا احمد شاه بابا ځواب ورکړ چې هغه خپل وطن سره ډیره مینه لري او د هندستان وګړو ته اوس یو فرصت برابر کړي چې د حکومت چارې په خپل پر مخ یوسي. اخوا د نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې شوونکی پروفیسر ډاکټر خالق رشید وای چې د مرهټیانو د چور چپاول او تیری ورسته او د احمد شاه بابا د راتګ لاوازو سره سم پر مسلمانانو سربیره سکان، راجپوتان او جټان هم د هغه لشکر سره ملګری سول. خو نوموړی زیاتوي چې احمد شاه بابا هندستان ته د یو تیری کوونکی، سړی وژونکی یا قاتل په حیث نه دی تللی او نه هم د هندستان آبرو، عزت، شتمنۍ او تاریخ لوټ کړي او خراب کړي، بلکې د یو نجات دهنده په حیث ورغلی او هندستاني بیرته د هندستان خلکو ته وسپاري.
یوازې د سولې او تفاهم خاطر هندستان ته راغی، د هندستان خلکو له ده څخه هرکلی وکړ او له ده سره د مرهټو د چپاو او تالان په مقابل او د هغه بیعدالتۍ په مقابل کې چې په قومي، مذهبي او سمتي لحاظ د غوځواکونو راپورته کړي وې، د هغو په مقابل کې ودرېد.
ډاکټر رشید زیاتوي دا خبره ناسمه ده چې د مرهټیانو ماتې هندستان ته د انګریزانو راتګ ته لار هواره کړه، بلکې د ده په خبره خپله د مرهټیانو له ماتې وروسته د هغوی سازشونو انګریزانو ته د راتګ زمینه برابره کړه. خو د نوموړي په خبره بیا هم احمد شاه بابا د انګریزانو د ایستلو پلان درلود.
لوی احمد شاه ابدالی په 1918 کال کې اراده درلوده چې انګریزان له بنګال څخه وباسي، خو انګریزانو د دوهم شاه عالم مغل د دوستۍ له اصل څخه ناوړه ګټه پورته کړه او هم هغه ناسیاله نواب شجاع الدوله او یو شمیر نور ځواکونه د دې سبب شول چې انګریزان په مقابل کې د احمد شاهي امپراتورۍ اراده کمزوري وښیي او وی نه شوی کولای چې دغه خلک له هندوستان څخه وباسي.
د فارس سلطنت بادشاه نادر شاه افشار چې کله په 1913 کلونو کې په هرات کې د ابدالیانو او بیا په کندهار کې د هوتکو حکمرانی ړنګ کړه، نو په دغو جنگونو کې یو شمیر پښتنو مشرانو ته مرګ ژوبله ورواړوله، خو بیا هم د دغو دواړو قبیلو له پاتې مشرانو سره جوړه وسوه او هغه په خپل لشکر کې وګمارل. دا ډول له نادر شاه سره زرګون افغانان ملګري سول چې ځینو یې په خپل پوځي او انتظامی وړتیا ښودلو سره د ده پام ځان ته واړاوه. نادر شاه افشار په 1941 کال کې 19 کلن احمد خان ابدالي خپل امریکا بوټاکه او په یو شمیر جنگي سفرونو کې د هغه له ځیرکتیا او جنگي مهارتونو ډیر متاثر سو. هغه به ویل چې د احمد خان په شان بل ځیرک او نیک اخلاق سړی په ټول ایران او توران کې نه دی لیدلی. کله چې د 1941 کال په جون میاشت کې لمشهده 160 کیلومتره لري په فتح آباد قوچان کې نادرشاه د خپل یو شمیر درباریانو لخوا د شپې مهال ووژل سو، نو احمد خان ابدالي د خپل افغان او ازبک عسکرو په مرسته د هغه د کورنۍ غړي د یاغي لشکریانو له شورې څخه وژغورل. له دې وروسته احمد خان او نور افغانان له خراسان کندهار ته راستانه سول چې ځان ته خپله پادشاهي جوړه کړي. په امریکا کې میشت لیکوال او شاعر عبدالباری جهانی وای چې که هر څومره 15000 کاله مخ او شاته ولاړ سو، تر احمد شاه بابا لوی او ستر افغان چې د اوسنی افغانستان وجود یې له نامه سره تړلی دی نه سموندلی.
احمد شاه بابا سره لاغه چې د ایران ډیر زیاتې برخې لاندې کړي وې، سره لاغه چې د دیلی سلطنت یې لاندې کړي وو، سره لاغه چې د مرهټیانو قدرت یې مات ور کړی و، مګر خپل پایتخت کې نه په لاهور نه په ډیلی او نه هم په اصفهان یا د ایران په کوم بل شهر کې وټاکي، بلکې په خپل په کندهار کې د افغانستان اساس کښېښوي او داسې اساس کښېښوي چې هغه تر نن ورځې پورې هغه افغانستان البته د احمد شاه بابا په حدود نه بلکې د یو واحد هیواد په حیث باندې تر اوسه پورې موجود دی. موږ د احمد شاه بابا د ټولو کارنامو د ټولو جنرالیو د ټولو ادبیاتو د ټولو علمي پوهې تر څنګ د ده اساسي افتخار همدغه ځای بول.
عبدالباری جهانی ذاتوی چې د افغانانو د تاریخ لمن له جنرالانو، قهرمانانو او سیاستوالو څخه ډکه ده، خو تر احمد شاه بابا وړاندې د افغانانو په خپل ټاټوبي کې د افغانانو د امپراتورۍ د ایجادولو فکر او عملی ابتکار چا نه دی کړی.
په دې کې شک نشته چې پښتنو له احمد شاه بابا څخه مخکې ډیر لوی لوی او قوي شاهان درلودلي، د ډیر لوی اصلاحاتو، د ډیر لوی اقتصادي پروګرامونو، د ډیر لوی فرهنګي پروګرامونو افتخارات لري. مثلا په هندوستان کې سلطان بهلول لودي، سلطان ابراهیم لودي، سلطان سکندر لودي، شیرشاه سوري، اسلام شاه سوري او دغه ډول نور پښتانه مقتدرین او واکمنان. مګر خبره په دې کې ده چې د هغو ټولو سلطانانو افتخارات په هندوستان پورې اړه لري او هغوی د پښتنو د سیمې یا د اوسني افغانستان لپاره کوم مفید او ګټور کار نه دی کړی.
جهانی زیاتوی چې احمد شاه بابا هم د توري سړی وو او هم د قلم. نوموړی زیاتوی هغه که یو خوا جنرالي ته توجه کړې وه، نو بل خوا علم و ادب، قومي اختلافاتو، کانالایزیشن او ښار جوړولو ته هم توجه کړې وه او په هر برخه کې اقدام هم کړی وو. احمد شاه بابا د یو غوره منتظم په حیث داخلي تشکیلات سم کړه او عسکري، اداري، علمي او مدني اصلاحات او جوړښتونه یې رامنځته کړه. بلخوا د ده په عصر کې یو شمیر ویالي او کاریزونه هم وکشل سول. د کندهار اوسنی ښار او د خپل سلطنت پایتخت یې پر نوې نقشه جوړ کړ چې د نادرشاه لخوا وران سوی وو. پر دې سربیره د خپلې پادشاهۍ یو شمیر نور ښارونه هم جوړ کړل. احمد شاه بابا له خپلې خاورې او وطن سره ډېره زیاته مینه لرل، بلخوا هغه غوښتل چې د نورو لویو سیمو له تخت نیولو وروسته هلته پاته نه سي، بلکې د خپل ملي قوت مرکز افغانستان ته راستون کړي. د نه غوښتل چې د پښتنو د نورو پاچاهانو کورنیو لکه غلجي، لودي، سوري او نورو په شان په هند کې ورک سي. هغه پوهېدی چې د ده د پاچاهۍ د واک چینه افغان خاوره او افغان ولس دی. له همدې امله نوموړی نن هم په خپلو خلکو کې له معنوي پلوه ژوندی پاته دی او افغان ولس د بابا لقب ورکړی دی. احمد شاه بابا په 50 کلنۍ کې د 1922 کال د جون پر درېمه د کندهار د سلیمان یا توبې غرونو په لمن کې د سرطان ناروغي له امله سا ورکړه او له وصیت سره سم د کندهار ښار په مرکز کې خاور ته وسپارل سو چې پر مزار یې ولوی ګنبد جوړ شوی ده.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
ګلونه جانان را شپ ما واشه ولا سنا تو دی کمز ده صرف کې ګلو